د حقوقو څخه یو دا دی چې موږ د خپل اولاد صحت ته متوجه اوسو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو پیغمبر فرمایي چې ډیر قوي نعمت سترګه دی. د سترګې توجه لپاره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رانجه به همیش ورسره و، حتی په سفر کې د مبارک د بالښت لاندې به و. بل ځای کې حدیث شریف کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې شیان د سترګې د قوت وسیله ګرځي: یو قرآن عظیم شان، دویم ښایسته طبیعت روانی و به شینوالی، دریم ښایست، یعنی په مجموع کې دغه ښایست په طبیعت کې دی. د دغه حدیث شریف د فرمان په اساس موږ او تاسې باید کوشش وکړو هغه موارد چې موږ د ماشومانو د سترګو د تقویې او یا د معالجې سبب ګرځي هغه کار وکړو. الحمدلله افغانستان طبیعت داسې دی چې موږ هر چیرې دا معمول ته رسېدلی شو. هغه سیزایو ته ماشومان د خپل موږ بوزو چې شنه باغونه ولري، شنه منظرې ولري، روانې اوبه اوسي، ګلان اوسي. که چیرې خدای نخواسته کوم مشکل وو او په دې مواردو باندې نه حل کېده، نو بیا وایي موږ وظیفه دا دی چې طبیب څخه مراجعه وکړو او هغه د ماشوم د سترګو مشکل باید حل کړو.
دا چې مور او پلار څنګه په دې پوهیږي چې ماشوم د سترګو مشکل لري او څه ډول عینکې ورته واخلي، په دې هکله مو د سترګو له ډاکټر مرتضی احمدي سره مرکه کړې. په پیل کې د هغو ماشومانو شمېر راته وایي چې هره ورځ دوی ته د سترګو د ستونزو له وجې ورځي.
په مجموع کې زموږ په ملک کې دغه پرابلمونه ډېر دي. لغان جملې نه د سترګو پرابلمونه دي. اول پرابلمونه کانجنیټل یا هغه ماشومان دي چې ماشوم کله چې پیدا کیږي د سترګو تکلیف ورسره وي، نو هغه ګرځي هغه دورې ته چې د نسای ولیدي ډاکټر صاحبان ورته دوا ورکوي، دوا توصیه کوي. بعضې امراض شته، بعضې داسې خبرې شته چې کله چې هغوی دوا اخلي په د حمل په وخت کې د ماشوم د سترګو پردو باندې تاثیر کوي. یعنی ماشوم د پیدایښت نه سترګې یا مشکل لري یا پرده لري، یو دا برخه ده. موږ د محیط برخه ده چې بعضې والدین داسې خاص کوشش خپل د ماشومانو د دید لپاره نه لري. له اطرافو نه چې موږ ته مریضان راځي اکثرا توجه نشته. بعضې امراض په کې ډېر دي، نظافت نه مراته کېږي. تقریبا روزانه سلو نه تر یو نیم سل مریضان ماشومان موږ ته راځي شفخانې
ته. د سترګو مشکل لري؟
چې د سترګو مشکل لري. بله.
بیا دوی ته سره ول تداوي کوي؟ آیا دوی ته ټولو ته عینکې ورکوي که پرته له عینکو نه هم علاج لري؟
دوه رقمه اوس تداوي دي. یو د محافظتي عینکو لپاره موږ هغه ده، یو د تداوي لپاره. عینکې په مجموع کې که چېرته موږ ورکو محافظتي، یو د مار لپاره اغوستل کېږي، بل د ګرد و خاک. بعضې شعاعات دي چې بعضې ماشومان کمپیوټر سره کار لري، په بعضې مکتبو کې هغوی ته ورکوو، او بل بخش د تداوي بخشونه دي. ماشومان اکثره وخت سردرد وي، بس په کورو کې نه معلومیږي، هغوی ته خود سرانه دوا ورکوي، پرستامول ورکه، دا ورکه چې اصلي علت یا د کمو دیدي یا د ډیرو دیدي. چې ماشومان اکثرا مشکل لري د مکتب په وخت کې تخته ورته صحیح نه معلومیږي، یا استاد چې کوم تخته باندې لیکي یا ورته وایي، چون دوی قدرت دیدي نه لري چې هغه وویني. هغه خپل والدینو ته مثال کوي نه شي چې موږ دا یا لیدای شو، چون نه پوهیږي هغوی ته داسې آګاهي ورکول شوی نه ده. بلان موږ ته چې راځي، یا عینکې ورکوو د لرې لپاره، یا د نږدې لپاره، او یا د سردرد لپاره.
کورنۍ څنګه په دې پوهیږي چې د دوی ماشوم د سترګو مشکل لري، دا باید ډاکټر ته یوسي؟
اکثرا اصول په بعضې ممالکو کې دا دی چې فامیلي میډیسن لري، هغوی ژوند په حواله کې په اوایل کې هغوی کتل کیږي، هغوی معاینه کیږي، هغوی ګوري چې څه مشکل لري. نو دلته په افغانستان کې معمولا هم موږ والدین سواد نظر لکه هم داسې خاص اغل لري، اقتصاد هم ډېر رول لري د کې چې باید ماشومان راوړي که یاران وړي. نو معمولا بعضې مشکلات شته. مخکې له مکتب نه خپله ماشوم بعضې غیر نارمل حرکات ځان نه ښیي چې که چېرته مور پلار یا والدین ورته لږ متوجه شي، هغه پوهیږي چې دا د سترګو مشکل لري. پاتې شو د پس له مکتبه اصول دا دی چې مخکې له دې نه چې مکتبونه اول صنف یا دویم صنف یا ابتدایي صنفونه شروع کیږي، له دولت له خوا نه باید یو سکول سکرینینګ شي. یعنی ټول ماشومان د سترګو له نظره باید وکتل شي، وګوري چې کوم مشکل لري که نه لري. هغه بیا په معاینه کې معلومیږي. پس له اوو کلو نه بیا ماشوم داسې اظهار کوی شي، ویلی شي چې یا زه مشکل د سترګو لرم یا نه لرم، هغه اظهارېږي. بله موضوع په د ژوند په اوایل کې د سترګو کوږوالی ده. کله چې سترګه کوږ شي، هغه ورو ورو دید له منځه ځي. معمولا والدین باید دغه ماشومان مخکې له دوه کلنوی نه یا درې کلنوی نه چون دغه وخت ډیر مونږ ته زره وخت د تر وکلنې پورې چې مونږ کوي شو دغه ماشومان ته آینه کې وخت او بهترین تداوی د دوی لپاره آینه کې دي.
بله، کچری کورنۍ ماشومان ته پاملرنه و نه کړی او دوی ډاکټر ته یونیسی، دا به څومره خطرناک کیدلی سي؟
د څه فکر وکړي چې تقریبا ټوله ټولنه باندې متضرر شي، ځکه چې کچیر ته یو ماشوم ناسالم لوی شو، هغه مسترګ ابني ویني، صحیح تحصیل کوای نشي، صحیح زده کړه کوای نشي، هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي.
اکه په آخر کې درته وایي چې د تاسو پیغام به کورنۍ ته چې د ماشومانو سترګې څه ډول وساتي چې له سی مشکلاتو سره مخ نیسي، مثلا نوکتی ز شیانونه نور نه
سترګ دوه دانې دي، دیس لکه غاخو غوندي دوه درش دانې نه دي چې یو یو باسه بلې باغه پاتې شي. شپې نوکری هم تقریبا یو لس مریضان معاملات کړي د دې والدینو د غیر توجهی نه، بعد د جاریه شیان قاشق لکه پنجه لکه ماشومان چې یو بل باندې وار کو گزار کوي، دغه شیان ته ډیر محافظت وي. کله چې بیا کار وشي بیا دلته مور راضی جاړي، بیا هغه وخت کې داسې فایده نه لري، مجبور یې چې پښیمانه یې. نو مخکې نه د والدینو ماته ما توصیه دا ده چې د خپل د ماشومانو د سترګو په ساتنه کې ډیر کوشش وسي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب.
تاسې نه ډیره مننه.
درنو دوستانو، د سترګو د ډاکټرانو په وینا کې چې د تاسو ماشومان د سترګو ستونزه ولري، نو ژر تر ژره ډاکټر ته ورولې تر څو ټول ژوند په تیاره کې تیر نه کړي. دا وه د ماشومانو د حقونو خپرونه تربیه خې چاري.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور توې ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو خپل ماشومان ته کیسې کوي؟
ولا د قصو ویلو د پاره خو موږ یو وخت پدنه لرو چې یو قصې مزدنې دي.
ماشومان ته کیسې ویل د هغوی په ذهن څومره مثبت ګټ لري؟
قصه دومره د ماشوم په ذهنیت باندې دغه پروزنه کې دومره مثبت غیز لري کده موږ بدن چې خړو ته ضرورت لري.
او ماشوم ته په کوم لهن یا شیوه کیسې باید وشي؟
نو بناء د ماشوم د سطح مطابق الفاظ لټول او دغه الفاظ په هغه موسیقي ویل چې د باور وکړي چې زما مور یا زما استاد غواړي ماته او سره بیان.
خو ګوریدونکو، نن د کور کلی په خبرونه کې همدې موضوع ته تم کیږو چې د ماشومان په ذهن کې د کیسو مثبت اغیز څه ده او کومې کیسې باید ماشومان ته وویل شي. د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه او په پای کې د ماشوم د ادبیاتو له یو استاد سره مرکه هم لرو. زه سهار ګل میرزا یم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. ملتیا مو وکړه.
گران اوریدونکو، ماشومان ته د کیسو لوستل د هغوی د فکر او مغز د ودې سبب ګرځي. ماشومان ته د کیسو په ویلو سره له دې چې د خپل مور او پلار له غږونو سره بلدیږي، خبرې کول هم زده کوي او کلمې سمې او بشپړې ادا کولی شي. کېدای شي یو شمېر خلک په دې آن وي چې ماشومان خو په هیڅ نه پوهیږي، نو ولې ورته کیسې ووایو؟ حال دا چې د ماشومانو مغزه زده کړې او منلو ته تیار وي. هغوی دا خوښوي چې د خپل مور او پلار غږونه واوري او له چاپیریال سره بلد شي. کیسې او داستانونه هم د ماشومانو د شخصیت په بشپړولو کې ډیره ونډه لري. په نورو هیوادونو کې اکثره کورنۍ دې موضوع ته پام کوي او یو ځانګړی وخت د ماشوم د کیسو لپاره لري. خو په افغانستان کې بیا دا دود کم تر سترګو کیږي. داسې کسان هم شته چې هغوی خپلو ماشومانو ته کیسې نه وایي او ځان ته دلایل هم لري. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدي داسې وایي:
قصو
ویلو د پاره خو موږ بیخي وخت په دنه لرو چې یو قصې مزدن دي زه چې کله د دنیا ته ما سرګ غړول دي په انقلاب کې لوي شوې د ما قصې بغیر لدنه نشته چې چیرته انتحار شوې چیرته جنگ شوې چیرته مړی شي نو دبره وخت هم نه لرو چې ماشومان سره قصې وکړو دا ټول د دې لاد سبب داده چې موږ په خپل ورځنیو چارو کې ډیر نه خالي ګورو بیا عدالتي غانې دي نو په دې اساس باندې نه نشم کوله قصې ځکه چې په کورنۍ کې زم او د ماشومان عمر د ماشومان عمر په خپل روزمره چارو کې بوخت وي هغه کور په کارونو کې او زه په بیرونی ما